په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سالې وړاندې کوم. دا راپور درکوو چې امریکایي چارواکو او طالبانو د ولسمشر کرزي نننۍ څرګندونې رد کړې. ښاغلي کرزي نن ویلي وو چې امریکا او طالبان هره ورځ په قطر کې په خپلو کې خبرې کوي. نور مسایل هم په دې خبري مجله کې څېړو، خو اوس له اجمل ان څخه خبرونه اورو.
د روټر خبري ایجنسی وحید امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ولسمشر حامد کرزی هغه ګډ کانفرنس د امنیتی دلایل مخې لغوه شوه چې ټاکل شوی و نن پکې خبري وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو لخوا د ولسمشر کرزی هغه څرګندونې رد شوې چې وایي طالبانو لوړپوړي مشران او امریکایي چارواکي د خلیج په یو هیواد کې په ورځنۍ توګه خبرې کوي. او په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې دوه تنه مشکوک وسله وال وژل شوي. راپورونه وایي د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ولسمشر حامد کرسی هغه ګډ کانفرنس د امنیتی دلایلو له کبله لغوه شوی چې ټاکل شوی و نن پکې په خپلو کې له خبرو اترو وروسته خبري اعلان او څرګندونه وکړي. د رویټرز خبري اژانس د چارواکو له خولې د دې کانفرنس لغوه کېدو سبب امنیتی دلایل خي، خو د دې امنیتی ګواښونو د څرنګوالي په اړه چارواکو له تبصرې کولو ډډه کړې. د کانفرنس یوه ورځ وروسته لاغه لغوه کېږي چې پرون په کابل کې د غزې په یو کیلومتر کې چاودنه وشوه چې د امریکا د دفاع وزیر په یو غونډه کې برخه لرله. رسنۍ د چارواکو له خولې وایي چې دواړه مشان به په خپلو کې په خصوصي توګه وګوري. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د پینټاګون د ویان جورج لیټل له خولې ویلي دا خبری غونډې د لغوه کېدل د ولسمشر کرزی د څرګندونو له کبله نه دي چې ویلي و طالبان او امریکا څه کوي چې افغانان خاني کړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به حالات خراب شي. له بلې خوا امریکایي چارواکو او طالبانو د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د طالبانو لوړپوړي مشران او امریکایي چارواکي د خلیج په یو هیواد کې په ورځنۍ توګه خبرې کوي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې په کابل کې د خوځو د ورځې په مناسبت غونډې ته کړې وي. رویټرز خبري اژانس او امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبر بیخي ناسمه ګڼلې، او د دې چارواکي ویلي موږ د افغانانو په مشرتوب د سیاسي پخلاینې ملاتړ کوو. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له خولې هم د ولسمشر کرزی دا څرګندونې رد کړي او ویلي دي وروسته لاغې چې د امریکا سره د دوی خبري زندیدلې په دې برخه کې بیا کوم پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر حامد کرزی د نن په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو چاودنې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره دا کار ترسره کیږي. نوموړي نن په کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په وینا کې په کابل او خوست کې د طالبانو د تیر ورځې حملو ته په اشاره وویل
طالبان هر روز با امرای امریکا در صحبت است، ولی در کابل و در خوز باز بم منفجر میکنه که ما با امریکا قوت خود رو بزنیم.
ولسمشر کرزی وایي پرون چې کومې چاودنې وشي په حقیقت کې د طالبانو په نوم د بهرنیانو لپاره خدمت و د دې لپاره خدمت شو چې بهرنیان په افغانستان کې اوسي او لاړ نشي. ښاغلي کرزی وویل طالبان په داسې حال کې په هیواد کې دننه حملې کوي چې استازي هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس د هغه څه د مخنیوي لپاره حکم ورکړی چې په دغه حکم کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د محصلونو او زده کوونکو په خپل سر نیونه بلل شوې. د چارو ادارې د یوې اعلامیې له مخې جمهور رئیس په حکم کې راغلي په دې وروستیو کې بهرنیو ځواکونو او د هغوی غیر رسمي افغان همکارانو په خپل سر د ځینو پوهنتونونو محصلین نیولي او ځورولي دي. جمهور ریاست په دې حکم کې د بهرنیو ځواکونو دا کار په هیواد کې د نافذه قوانینو سره په ټکر کې بللی او په ائتلافي ځواکونو غږ کړی چې له ورته کارونو دې لاس واخلي. او د ریپورتونو لمخې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د بهیر په دوام نن هم د یو شمیر بندیانو مړی تخار ولایت ته لیږدول شوې دي. د پاکستان په شمال ویدیس کې د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې دوه تنه مشکوک سختریزي وشل شول. د مشال راډیو خبريال د راپورونو لمخې یو بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په داتخیلو خارګوټي کې دوه سختریزي وسلوال پنهخه کړی وو. پاکستانی استخباراتو د ازادي راډیو مشال څنګه ته دومره ویل چې مشکوک کسان په دغه برید کې وشل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا په روانه میاشت کې په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. په عراق کې چارواکي وایي چې کرکوک کې د حکومت پر خلاف د مظاهرو یو تنظیمون کې د یک شنبه په ورځ په ډزو وژل شوی. پولیس وایي د تیلو په دې بډای سیمه کې د سنی تراشیان ویان بنیان صابر العبیدی د دې میاشتې په سر کې هم د وژنې د یوې ناکامې هڅې هدف ګرځېدلی وو. د تیر کال راهیسې په زرګونو سنی مسلمانان په عراق کې د شیعه مسلمانانو په مشرۍ د صدر اعظم نوري المالکي د حکومت خلاف مظاهرې کوي او وایي وروستی قانون د سنی اقلیت د څنډې ته کولو په هدف دی. د د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر انټونیو ګټرز د یک شنبه پر ورځ ویل کچیرې له سوریې څخه مهاجرت په همدې اندازه چې وستې دوام وکړي نو د کال تر پایه پورې به د سوریې څخه د کډه شو مهاجرو شمیر د وسنیو دوه یا درې چندو ته ورسیږي. له هغه راهیسې چې دوه کاله مخکې په سوریا کې جګړه نښتې تر یو میلیون زیات سوریایان د مهاجرو په توګه ثبت شوي دي. په انقره کې د خبرو پر مهال انټونیو ګټرز د ترکیې، لبنان او اردن لپاره چې د سوریې د کډوالو بحران تر ټولو ډېر اغېز پرې کړی د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د شنبه پر ورځ په زرګونو هنګریانو په بوداپست کې د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه او په اساسي قانون کې پر هغو بدلونونو اعتراض کاوه چې دوی ویل له مدني حقونو د سرغړاوي سبب کیږي. ټاکر شوې ده چې د هنګري پارلمان د دوشنبه پر ورځ پر دې بدلونونو رای ورکړي. هنګري چې د اروپایي ټولنې او د ناټو غړی دی، د دې اقداماتو په اړه د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا هم اندېښنې ښودل شوې. منتقدین وایي دا اقدامات چې د صدراعظم ویکتور اوربان د فیډیز ګوند ملاتړ کوي، د لوړو زده کړو، بې کوره خلکو، انتخاباتي قانون او کورنیو د قانون په اړه سختو مقرراتو ته لاره هوارولی شي. او راپورونه وایي د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر نلسن منډیلا په روغتون کې دی او روغتون ته د تلو سبب یې مخکې له مخکې پلان شوي عمومي معاینات ښودل شوي. د جنوبي افریقا د ولسمشرۍ دفتر ویلي چې د نوبل د جایزې دا ګټونکی د شنبې په ورځ د پریټوریا په روغتون کې بستر شوی. دا و خبرونه.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. په خبری راپورونو کې اوریدل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د ولسمشر کرزي نننۍ څرګندونې رد کړې. ښاغلی کرزي ویلي و چې امریکا او طالبان هر ورځ په قطر کې په خپلو کې خبرې کوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د بګرام زندان پر سر اوس هم اختلافات شته. راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او افغان ولسمشر حمید کرزي ګډ کانفرنس د امنیتي دلایلو له مخې لغوه شوی. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت په دویمه دوره انتخاباتو کې دغه جرګه وتونېده چې یوازې دویم منشي انتخاب کړي. د عدلي وزارت توی چې په هیواد کې اکثره قوانین تعدیلات او تړتیا لري. په دې خبري مجله کې د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. افغان ولسمشر حمید کرزی وایي چې اوس هم هر ورځ له هیواد بهر د امریکایانو او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري روانې دي. ښاغلی کرزی په کابل کې د شوزو د پیوستون د نړیوال ورځ د لمنځنې پر مهال وویل طالبان د دې لپاره چې بهرنیان تر 2016 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي خپلو حملو ته دوام ورکوي او خلک وژني.
در حالی که کلانهای اینا
په داسې حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هره ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هم امریکایان موږ ته وایي او هم وطن دوسته طالبان موږ ته راځي او راته وایي چې زموږ د مشرانو او امریکایانو ترمنځ دغه خبرې روانې دي، ځان ورباندې پوه کړئ. هره ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو. ولې د طالبانو په نامو هره ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې مونږ امریکا ته خپل زور خویو. نه، دغه د پرون ورځې به مې چاودنې امریکا ته زور ښکاره کول نه، بلکې هغوی ته خدمت کول وو.
ښاغلی کرزی وایي وروستۍ بمي حملې چې په خوست او کابل کې ماشومان او عام خلک ووژل د طالبانو لخوا بهرنیانو ته د خدمت لپاره کار ترې واخیستل سو. خو وسلوالو طالبانو او واشنگتن دواړو د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې دوی د سولې خبرې نه دي کړې. طالبانو د سولې خبرې کل مخکې ودرولې. د امریکا حکومت هم ویلي هغه سیاسي روغې جوړې ته ژمن ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې هم پکې شامل وي، خو دغه پروسه د افغان حکومت ته وسلوالو طالبانو موافقه ته اړتیا لري. یو امریکایي چارواکي د نوم د نوښول په شرط رویټرز اژانس ته ویلي دا اېدا ناسمه ده. د زیاته کړې موږ د افغانانو په مشرۍ د سیاسي روغې جوړې ملاتړ کوو. په اصل کې چې افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه د بګرام زندان د بشپړ مسؤلیت د اخیستلو پر غوښتنه ټینګار کوي، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي په دې برخه کې ځینې اختلافات لا هم شته. جنرال دانفورد ویلي کچیرې له بګرام څخه خوشې کېدونکي زندانیان د نړیوالو ځواکونو لپاره ګواښ وي، نو د بګرام چارې به افغان حکومت ته نه سپارل کېږي. جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي کچیرته د باګرام یو شمېر زندانیان له خوشې کېدو وروسته د دوی ځواکونو ته ګواښ وګرځي، نو د دې زندان چارې به افغان حکومت ته ونسپاري. جنرال جوزف ډانفورد ویل ممکن چې د نظر اختلاف موجود وي، خو د هغه په وینا کوم کسان چې په باګرام کې بندي باید هلته پاتې وي. د باګرام د زندانیانو د وروستۍ ډلې د سپارلو موضوع د افغان ولسمشر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ترمنځ په یو جنجالي مسالې بدله شوې ده. ټاکل شوی وه چې افغان حکومت ته په بشپړه توګه د باګرام زندان د سپارلو چارې د شنبې په ورځ ترسره شوې وای. د فرانس پریس خبری آژانس په وینا د باګرام زندان په اړه د جنرال ډانفورد دا دریځ ښایي د افغان ولسمشر حامد کرزي غوسره وپاروي. پاین حال کې لارک څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی غواړي د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې متحده ایالاتو په تیر سپتمبر میاشت کې د باګرام د 3000 زندانیانو چارې افغان لوري ته وسپارلې، خو دا مهال په باګرام کې 50 بهرني زندانیان او سلګونه افغان زندانیان له امریکایي ځواکونو سره بند پاتې دي. افغان لوري ته د باګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو قرارداد په 2012 کال کې لاسلیک شوی دی. افغان حکومت په بشپړ توګه د باګرام زندان د تسلیمۍ خبره له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته له قانوني تعقیب څخه د احتمالي مسؤلیت ورکولو په بدل کې د یو شرط په توګه پیشنهاد کړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله وایي چې له باګرام څخه خوشی شوي یو شمېر بندیان بیرته د جګړې کرښو ته ستانه شوي دي. ولسمشر کرزی وایي افغان لوري ته د باګرام زندان د ټولو چارو له سپارل کېدو وروسته به هغه ټول کسان چې بې ګناه نیول شوي دي خوشی کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
راپور نوې چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او افغان ولسمشر حمید کرزی ګډ کانفرنس د امنیتی دلایلو له مخې لغوه شو. د رویټرز آژانس په حواله امریکایي چارواکو نوی ویلي چې دغه کانفرنس د کوم ډول امنیتی دلایلو له مخې لغوه شوی دی. د پد اصل کې د چې تر دې یو ورځ مخکې په کابل کې یو ځان وژن کې برید نه تنه ملکیان ووجل. پېښه په داسې ځای کې وسوه چې نږدې یو کیلومتر هاخوا ورته شغلی هیګل په یو سهارنۍ غونډه کې ګډون درلود. اسد الله لودین در سره له کابل په مستقیم تماس کړی. لودین صاحب، په پام کې و چې شغلی هیګل د افغانستان د دفاع وزیر سره هم وګوري، دغه کتنه وسوه کده هم لغوه شوې ده؟
مننه صالح صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان جنرال توماس ازادي راډیو ته تایید کړ چې نن د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له خپل افغان سیال بسم الله خان محمدي سره وکتل. توماس وویل چې د دې ملاقات اساسي برخه پر امنیتي مسایلو خبرې کول وو. که څه هم د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤلین دغه غونډه نه تاییدوي، خو د دې وزارت یو بل سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزیر بسم الله محمدي او امریکایي سیال چک هیګل د ایساف په قمندانۍ کې نن ماسپښین سره وکتل. بل ورته د جمهوریت ریاست یوې سرچینې هم چې نه غوښتل نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن ماخام به جمهوریت حامد کرزی له چک هیګل سره ملاقات وکړي. د ولسمشر کرزی مطبوعاتي مسؤلینو د مازیګر په 4 بجو خبريالانو ته د ولسمشر کرزی او چک هیګل ترمنځ د ګډ خبري کانفرنس د پوښښ بلنه هم ورکړې وه، خو وروسته ویل شول چې دغه کانفرنس لغوه شو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ګډ خبري کانفرنس ولې لغوه شو، خو په ځینو راپورونو کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوی چې دغه کانفرنس امنیتي اندېښنو ته په کتو لغوه شوی دی. کرزی په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان په سفر بوخت دی، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په خپلو خبرو کې داسې یو ټکی ته اشاره وکړه چې ممکن د طالبان او امریکا ترمنځ د جوړجاړي او فضا موجوده ده. کرزی د کابل او خوست پرونی حمله ته په اشاره ویل چې طالبانو دغه حمله د امریکا د خدمت لپاره کړی. بل سالیس
لودین صاحب، ټاکل شوی و چې شغلی هیګل پر کومو مسایلو خبرې وکړي له افغان ولسمشر حمید کرزی یا هم د افغانستان د دفاع وزیر سره په اړه معلومات خبرې شوې دي؟
کله چې پرون چک هیګل افغانستان ته راغی، کابل ته راغی، هلته ویل شول چې چک هیګل به له افغان چارواکو سره د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال او همداشان په امنیتي مسایلو باندې خبرې وکړي. د چک هیګل لخوا دا هم ویل شوی چې د افغانستان ته د دې لپاره راغلی چې د اوسنیو امنیتي حالاتو جاج واخلي، خو تر اوسه معلومه نه ده او نه هم تر اوسه د جمهوریت ریاست چارواکو په دې اړه باندې کوم اعلان خبره کړې چې د جمهور رئیس حامد کرزی او نور چارواکو او همداشان د چک هیګل ترمنځ خبرې اترې ترسره شوې او په دې برخه کې کومې اندېښنې موجود دي؟ تر اوسه د
ډېر مننه اسد الله لودین و په کابل کې له څه مو وردل چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او افغان ولسمشر حمید کرزی ګډ کانفرنس د امنیتي دلایلو له مخې لغوه شوی دی.
خبري مجله اوري
په داسې حال کې چې د امریکا په کانګرس کې د بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه بحثونه تاود شوي، د متحده ایالات پوځ وایي په افغانستان کې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ارقام او معلومات چې په میاشتني ډول خبریږي لري کړي دي. د رویټرز په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
د امریکا د پوس مرکزی قومندې چې په افغانستان کې د جګړې څارنه کوي په یو اعلان کې ویلي چې په دې هیواد کې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه خبر شوی ارقام او معلومات لري کړی دي. پوس ویلي دا ګام د دې لپاره اخیستی چې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو جزئیات په غیر متناسب ډول او یوازې هغه مهال خبرېدل چې کله به د الوتکو بریدونه ترسره کول. د امریکا د پوس مرکزی قومنده وایي خبر شوی ډاټا یا معلومات د 3% د بریدونو په اړه دی، په داسې حال کې چې پاتې 99% کې د ډرون اکتشافي ماموریتونه دي. دا ولسمشر باراک اوباما ادارې په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده شبکې پورې اړوند وسلوالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پراخ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکیانو مرګ شوبې په افغانستان او پاکستان کې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي، او دا مسأله د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اختلاف سبب شوې هم ده. په عین حال کې د امریکا په کانګرس کې د ډرون په حملو کې د رامنځته کېدونکو مرګ ژوبلې د قانونیت په اړه هم بحثونه تود شوي دي. دغه راز د کانګرس یو شمېر غړي د امریکا پر خاوره د تروریزم په شک د دې هیواد د اتباعو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو له کارولو سره هم مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا د پوسټ مرکزی قومنده وایي په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د معلوماتو د نه خپرولو پریکړه په دې هیواد کې له میشتو ایساف ځواکونو سره په مشورې شوې ده.
د پټې خولې فریاد
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري هیئت په دویمه دوره انتخاباتو کې دغه جرګه وتوانېد چې یوازې دویم منشي انتخاب کړي. د ولسی جرګې د لومړي او دویم راستیال او لومړي منشي لپاره انتخابات له دوه ورځو راهیسې بې نتیجې پاتې رسیږي. په خپل وکیلان هم پر ولسی جرګې انتخابونه کوي چې نسی کولای خپل اداري پلاوي جر انتخاب کړي. تفصیل معصوم میوان څخه اوري.
د ولسی جرګې د ادارې پلاوی د دوهم دورې په انتخاباتو کې بیا هم د څلور څوکۍ لپاره انتخابات وشو چې یوازې د دې جرګې دوهم منشي پکې انتخاب شو. ولسی جرګې د شنبې پور د خپل دریم کال د ادارې پلاوی لپاره انتخابات پیل کړي چې د دوهم ورځې لپاره هم دوام وکړ. د یک شنبې پور د عرفان الله عرفان او شکیب هاشمی د دوهم منشي څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي و چې ښاغلی عرفان وتوانید 50 جمع یو یعنی 110 رایې خپلې کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیم په جاړو ویل
محترم عرفان الله عرفان یو سل لاس د تایید رایې اخیستی چې 50 جمع یو کیږي. نوموړی د دوهم منشي څوکۍ ته بریالی شو. زه د ولسی جرګې د ټولو غړو په استازیتوب هغه ته د بریالیتوب مبارکي وایم.
د یک شنبه پورز د ولسی جرګې نصاب 299 کسانو چې 50 جمع یو رایې یو سل لاس کېدلې. په افغانستان کې د ولسی جرګې د 14 دوره ده او د دې دورې د دریم کال دی. د ولسی جرګې د ادارې پلاوی د دوهمې ورځ په انتخاباتو کې یو لستنو وکیلانو د لومړي او دوهم استعلانو او لومړی منشي څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي وه. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د ادارې پلاوی د انتخاباتو لپاره د جرګې پر کاري بهیر انتقاد کوي او د نورو هیوادونو پارلمانونو ته په اشاره وایي چې باید د یوې ورځې کار بلې ته پرې نه شو ولسی.
که تاسو پامې درنانی پروسه نیمګړې پاتې شوه، موږ به راځو د لس دولس یوې بجې پورې به کار کوو، بیا به ځو، بیا به کار کوو، بیا به ځو. په دې کې درې میاشتې لګي. دا د دنیا پارلمان کې دا عرف دی د ورځې کار په ورځ کې ختمول غواړي. دا دویم راوند انتخابات ته باید منتري وي او دا کار دا بد خبره. په دې مورس کې کار پیدا بیا ځې وروره ټول پارلمان له شپې له ځو ورځ دولس بجې پورې کار کوي.
دا لومړی وار نه دی چې د ولسی جرګې غړي د ادارې پلاوی په ټاکلو کې لخند او ځنډ سره مخ کیږي، بلکې پروسه کال هم د دې جرګې غړو په اونۍ د ادارې پلاوی د ټاکلو لپاره انتخابات وکړه. د ولسی جرګې د یو شمېر غړو لخوا د سپین او باطل رای کارول هغه څه دي چې په تیر کلونو کې هم د ادارې پلاوی انتخابات او د رای ورکونې نور بهیرونه ځنډولي دي. د سیاسي چارو پوهان د ولسی جرګې د ادارې پلاوی پر انتخاباتو انتقادونه کوي او په خبرې چې په اوسني حالات کې باید وخت پر خپل منځي سیالي نه، بلکې په دې وخت کې د هیواد پر نورو مهمو سیاسي مسایلو کار وسی. پر یو شمېر قوانینو بحث او د هغوی د رد او تایید ترڅنګ د یوولسو وزیرانو د استیضاح موضوع هم د جرګې ته ګوري چې ډېره مهمه بلل کیږي.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په هیواد کې اکثره قوانین تعدیلاتو ته اړتیا لري. د عدلی وزیر وایي چې ځینې قوانین ځکه تعدیل ته اړتیا لري چې ځینې برخې د افغانانو له ژوند او فرهنګ سره تړاو نه لري. بلخوا په افغانستان کې د حقونو د پراختیا نړیوال سازمان یا IDL وایي چې ډېر ژر به په افغانستان کې په عدلي او قضایي څانګو کې د عدلي او قضایي څانګې کارکوونکو او محصلینو ته ښوونیز پروګرامونه پیل کړي. نور جزئیات له جمیلې ظریف څخه اوري.
افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې د یو شمیر نړیوالو عدلي او قضایي ارګانونو په مرسته ځینې قوانین او مقررې جوړې کړي چې اوس د عدلي وزارت وایي اکثره یې تعدیلاتو ته اړتیا لري. د عدلي وزیر حبیب الله غالب وایي چې په دې قوانینو کې ډېر شمیر ځینې ستونزې لري او د افغانانو له ژوند او فرهنګ سره همغږي نه دي. نوموړي چې د یک شنبې په ورځې د عدلي او قضایي برخې د کارکوونکو یو روزنیز پروګرام ته خبرې کولې وویل چې د دې ستونزې یو علت دا دی چې د دې قوانینو په جوړېدو کې بهرنیو متخصصینو رول درلودلی دی.
یوه ستونزه دا ده چې په دې برخه کې ګڼ شمېر بنسټونه کار کوي خو د دوی ترمنځ هماهنګي نشته. یو د بل پروګرامونو هیڅ خبر نه دي. ښایي تکراري پروګرامونه باندې کار وکړي. له بده مرغه موږ د انتقال له دورې وروسته چې کوم قوانین او مقررې جوړې ټول تعدیل ته اړتیا لري. موږ د عدلی په وزارت کې یو لویه ستونزه د همدې قوانینو په برخه کې لرو چې نوي جوړ شوي دي. لامل ټول هغه کسان دي چې په وزارتونو کې دغه قوانین جوړ کړي او په اصل کې بهرني متخصصین دي.
د عدلی وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان وایي ډېر ژر به په عدلي او قضایي څانګو کې د عدلي او قضایي څانګو کارکوونکو او محصلینو ته یو ښوونیز پروګرام پیل کړي. د حقوقو د پراختیا سازمان یا IDLO مشر ایران خان د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په پام کې لري شاوخوا 2000 هغو کسانو ته چې په عدلي او قضایي برخو کې کار کوي یو ښوونیز پروګرام پیل کړي.
دا پروګرام د 2.5 کلونو لپاره ده او شاوخوا 160 کسان به ښوونه کوي چې ډېری افغانان دي. زموږ دغه پروګرام به په هرات، مزار شریف، ننګرهار، بامیان، بدخشان او کندوز ولایتونو کې وي چې له همدا اوس نه پیل کېږي او د 2015 میلادي کال تر نیمایي به دوام وکړي. موږ به شاوخوا 2000 کسانو ته ښوونه ورکړو چې په هغو کې قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان شامل وي.
میرمن خان همدارس وویل چې دا پروګرام د امریکا متحده ایالاتو په مالی مرسته مخکې وړل کیږي او په خبرې دوی هڅه کوي تر 2015 میلادي کاله په خپل افغانان په عدلي او قضایي څانګو کې نورو ته خوبونه وکړي. کالې یوې خوا چارواکي په قوانینو کې د ستونزو خبرې کوي خو له بلې خوا یو شمېر کتونکي عوام خلک لویه ستونزه دا بولي چې حکومت موجوده قوانین هم په سمه توګه نشي عملي کولای.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت لسره دی ورسته اعلانېږي. د لغمان په مرکز کې ځینې کراچي ونانو او هټیوالو له شروالې څخه شکایت کړي چې دوی خپل غریبۍ ته پرېښول کیږي. د خلک وایي چې د دوی لپاره منظم ځای نشته چې هلته خپل توکي خرڅ کړي او اوس که د شهر په هر څنډه کې ودرېږي نو د شروالې کسان ورته ګاډي هم چپه کوي او له دغو خلکو څخه په یوه او بل نامه د ټاکس پیسې هم اخلي. تفصیل له جلال آباد د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د لغمان ولایت په مرکز کې یو شمېر لاسي پلورونکي غریبکاره خلک وایي چې په دې ښار کې د توکو د خرڅلاو لپاره منظم ځای نه لري او که د سړک تر غاړې درېږي نو د خروالۍ کسان او د دې ښار ترافیک ورته لاسي ګاډۍ چپه کوي، سپکې سپورې ورته وایي او د خروالۍ د ټکس په نامه ترې هره ورځ لس کلدارې راغونډوي. دوی وایي له دې وړاندې به یو شمېر ډنډماران هم ګرځېدل او هغوی به له هرې ګاډۍ 40 روپۍ غونډولې خو اوس ختم شوي دي.
زمانم دواجان او دا روزانه په لختي وهي او چپکای او بد حال باندې منګ بیا بکای وهي کلیم چپکای په لختي وهي دا کارونه ډیر کوي. جاروالې هم کوي، ترافیک هم کوي، ټول
منګ دا ختنه دغه راځي ملزم زې منګ د پاره تین کې مغل د ودری ګو مغزا کې د خپل سودا او خرڅ وکړه.
ولا منګ ته تر اوسه پورې مغزا زې خودل نه د منګ کله دی خوښړي کله دی خوښړي منګ ته زې نه خي چار اورس راشي منګ ډیر ور نه بازار پستو شاروالې نه.
نو موړه وای هغه بندي کړي خو د خروالې ټیکس قانوني پیسې دي چې د تجایی په نامه اخیستل کیږي. خو دا چې د لغمان په مرکز کې دغه خلکو لپاره ولی یو منظم ځای نشته چې خپل توکي هلته خرڅ کړي. خروال عبدالمخیم وایي چې دوی په لغمان کې د خروالې داسې ځمکه نه لري چې لاسي پلورونکو لپاره منډي جوړ کړي.
دا مشکل منګه د ځمکو لپاره په لغمان کې شاروالې ځمکه نه لري.
فعلاً د پاره منګه په پلان جوړ کړی دی ولایت په هدایت باندې دا ته ساحه ده چې په هغه اوس نجاران اوسي یا نجاران موږ انتقال وبل ځای ته دا کراچیوانان راوړو دلته په ځای کوو.
د یو شمیر خاریانو په خبره کچېری د غلاسی خرڅونکو خلکو لپاره په خار کې یو منظم ځای جوړ شي نو له دې سره به دغو غریب کارانو پرتی ستونزې هوارې شي او بل لور به د خار په صفایي او د ګڼې ګوڼې د کموالي په برخه کې هم مثبت اغیز وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بهرنی راپورون راخلو. په پیل کې هم د پاکستان د وضعیت په اړه. د پاکستان په لاهور ښار کې پر یوه عیسوي مذهب سړی اسلام ته د سپکاوي د تور تر لګېدو وروسته پرون سلګونو قهرجنو مسلمانانو د دې ښار د عیسویانو پر کورونو حمله وکړه. د هغوی تر یو نیم سل زیات کورونه یې په اور وسوځول. تفصیل د پاکستان د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پر لیږلې رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په لاهور ښار کې پولیسو د ځینو کسانو په ادعا د ساون مسیح په نامه پر یوه عیسایي تن باندې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور دوسیه درج کړه او د هغه په نیولو پسې یې پلټنه پیل کړه. پولیسو د احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر د شنبې په شپه د عیسویانو هغه ګڼ میشتې سیمه چې ساون مسیح پکې اوسېده له خلکو خالي کړه. د شنبې په سهار یې ساون مسیح ونیو او تر پوښتنو ګرویژنو وروسته یې په دې اړه د نورو پلټنو لپاره زندان ته واستاوه. دا خبر چې خپور سو خلک یې په غوسه کړل او د شنبې په مازدیګر سلګونه قهرجن مسلمانان د لاهور د بادامي باغ په سیمه کې د عیسویانو هغې ګڼمیشتې سیمې جوزف کالونۍ ته ورغلل او د هغوی کورونو ته یې اور ورکړ. پولیسو د دغو قهرجنو خلکو مخه ونیوله خو هغوی پولیس هم په ډبرو وویشتل او د سترګو په رپ کې د عیسوي له ژکیو یوه کلیسا او 130 کورونه وسوځول. رسنۍ او عیني شاهدین وایي جوزف کالونۍ د غریبو عیسویانو د اوسېدو سیمه ده او په دې ځای کې اکثره هغه عیسویان اوسېږي چې په ښار کې د پاکۍ او نظافت کارونه کوي. یوه عیسوي میرمن چې کور موږ ته هیڅوک رانغی، هیچا زموږ مرسته ونه کړه. موږ پر خپل عیسا مسیح باندې باور لرو چې هغه به زموږ مرسته کوي او انصاف به راکوي. نور هیڅوک موږ ته انصاف نه راکوي. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رانا سناولا وایي د دې پیښې په تړاو تر یو نیم سلو زیات کسان نیولي دي او دوی به د ترهګرۍ ضد محکمه کې تر محاکمه کېدو وروسته په سزا ورسوي. دوی ته به دوه دوه لکه کلدارې د تاوان په بدل کې ورکړل سي چې د کورونو شیانې سوځېدلې دي او د دوی کورونه چې څه ډول و تر هغه به یې شور جوړ کړو. د دوی د امنیت بشپړ غم به وخورو او هغه ورانکاري چې دا کار یې کړی ضرور به یې محکمې ته راکش کړو او سزا به ورکړل سي. د جوزف کالونۍ سلګونو اوسېدونکي په احتجاج دي او د لاهور ښار ځینې سړکونه یې تړلي دي. دوی وایي د حکومت لخوا ورته اعلان شوي دوه دوه لکه کلدارې د دوی پر زخمونو مالګې دوړول دي ځکه چې وایي د ژوند د چل چلاو هیڅ هم ورپاته نه دي. یوه عیسوي میرمن وایي زموږ دوه لکه تاوان نه دی سوی، اووه اته لکه کلدارې تاوان مو سوی دی. کور یې زموږ په وړاندې را وسوځاوه. موږ یې مخنیوي ته ورتلو خو پولیسو راته ویل مه ورځئ که نوي تاسې به هم وسوځوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، صدر اعظم راجا پرویز اشرف، د پاکستان اکثرو سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو دا پیښه په کلک کوټه کې وغندله او دا کار یې د اسلام او د پاکستان د اساسي قانون خلاف وګاڼه.
ستاسو له پیغامونو نه
زه غلام ابي کونړ ولایت ماڼونګي ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. په ماڼونګي ولسوالۍ کې د کندهار او بارګرني او د سندرې سیمو کې حکومت لاسرسی نه لرو او ډېر نام نه وي. اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې ملي اردو عسکر اوس په کندهار او بارګرني او په سندرې سیمو کې امنیت راوستی دی. موږ ډېر خوشحاله یو او مننه د ازادي راډیو څخه چې زموږ پیغام نشر.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي که د سوریې روانه شخړه د غشن دوام وکړي نو د روان میلادي کال تر پایه به په ګاونډیو هیوادونو کې د سوریې د 1 میلیون کډوالو شمیر درې برابره سي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په دوه کلنه شخړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل سوي دي. د رویټرز په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه اورو.
تیره اونۍ په اردن کې د یو کډوال په نوم ثبتولو سره ګاونډیو هیوادونو ته د سوریې د کډوالو شمیر 1 میلیون ته ورسید. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي ادارې د یکشنبې په ورځ وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې له سوریې څخه د خلکو د وتلو لړۍ په بېساري توګه پراخه شوې ده. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر انتونیو ګویترس په انقره کې وویل د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې څه د پاسه 450,000 کسان له سوریې څخه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د ښاغلي ګویترس په وینا د دغو کډوالو سم نیمایي هغه ماشومان دي چې عمرونه یې له 11 کلونو څخه کم دي. د ملګرو ملتونو د دغه مقام په وینا کچیرته وضعیت همدا شان دوام وکړي نو د روان میلادي کال تر پایه به د سوریې د کډوالو شمیر 2 او یا هم 3 میلیونو ته ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس په وینا اکثره کډوال ګاونډیو هیوادونو ترکیه، لبنان، اردن او عراق ته وتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د سوریې د روانې شخړې له امله د دې هیواد په داخل کې هم 2 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. که څه هم چې نړیوالې ټولنې د سوریې له کډوالو سره د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې خو یونیچ سی آر وایي چې تر اوسه پورې د دې پیسو 25% کې دوی ته رسېدلی دي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د سوریې د شخړې د حل لپاره چې د نړۍ قوتونه په 2 برخو ویشلي دي، په نږدې راتلونکي کې کومې نښې